په کابل کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پایله او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د 1999 کال د سمبلې نو نسمه چې د 2020 کال د سپتمبر له 9 سره سم ده. په دې سهارنی خبري مجلې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خوشحالي بندیانو پر شمیر لانجه لا هم ظاهر نه ده. خبره سبب په دې اړه راپور لرو. نو راپورونه هم اوریدل سي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه زه فریبا ظاهر وړاندې کوم. تکل سوی د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړه. د ملي اردو 209 شاهین قول اردو وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لاس وسلوال وژل شوی دی او د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. د خبرونو تفصیل. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي، د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې ولسمشر ترامپ نن له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کموالي اعلان هم وکړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو د اعلان دقیق نیټه نه ده ښودل سوې. اوسمهال شاوخوا 1400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت اکسیوس خبری آژانس سره ویلي و چې په افغانستان کې به د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ سي. امریکا اوس په عراق کې هم 5200 سرتیر لري. د ملي اردو 209 شاهین قول اردو ویلي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل سوي دي. د خبر پرون په یو خبر پاڼه کې خپور سوي دی. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوالو طالبانو د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلی کې د ملي اردو پر ځواکونو د حمله پلان درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. سره له دې چې په کابل او دوحه کې د سولې د خبرو د پایل د هڅو خبرې کېږي، خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت نه دی کم سوی. اروپایي ټولنې او کاناډا په وروستیو کې له دې کبل اندېښنه نو شوده او وی ویل چې د تشدد زیاتوالی د سولې بهیر کمزورې کوي. په کابل کې د شپږیزي لیگ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبه په ورځ پیل شوی، ټاکل شوی نن د سهار په 9:30 بجو د امو نهنګان د بند امیر له شمارانو او د ماپشین په 1:30 بجه د مس عینک اتلان د سپین غره لزمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نجیب ترکی روغتي وضعیت اوس ښه دی. ترکی د شپږیزي لیگ په پرونی سیالیو کې د ډګر ساتنې پر وخت سخت ټپي سو. کرکټ بورډ پر فیسبوک په دې لاند یاداشت کې نور جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې نجیب ترکی به ژر لوبو ته ستون سي. ملګری ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غوړي چې په دې ډول په هغو هیوادونو کې چې وسلوال کړکې چاو جګړه روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون په جګړې ځپلو هیوادونو کې پر تعلیمي سیستم حملې او له ښوونځیو د مورچلو او پوځي اډو په توګه کار اخیستل وغندل. د سازمان غړو وویل چې دا کارونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیمي امکاناتو بد اخیز کوي. په دې اړه یو پریکړه لیک 15 کاله مخکې د قطر استازو او د امنیت شورا ته وړاندې کړی و چې تر اوسه د ملګرو ملتونو 1/3 غړو لاسلیک کړی دی. خو ملګرو ملتونو وایي چې د نړۍ په ودې شو هیوادونو کې په سیستماتیک ډول حملې کېږي او په لږه لږه 3 هیوادونو له حمله تعلیمی مرکزونو څخه د پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه ودونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو زیاتی حمله شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. روسیې د کورونا وایرس پر ضد د سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او دا کوي چې د دې وایرس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی. خو ډیر ساينس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. د رپورټونو پر اساس په روسیه کې تر یو میلیون زیات کسان د کورونا وایرس له کبله په کووید-19 ناروغي اخته شوي او تر 8000 زیات وګړي په دې ناروغۍ مړه شوي. روسی چارواکو ویلي په نږدې وخت کې به د دې هیواد لری پرتو سیمو ته هم د واکسین د لیږد بهیر پیل سي. زیات شمیر ساينس پوهان اندېښنه لري چې روسیه د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور ابتدايه محکمه پرون یو سوي کس د محکمه په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او د شکلندې د هغه د محکمه بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل شوی وو. پر هغه پر پرویز د هغه کارخانه د مدیر لخوا تور پورې سوي چې د اسلام او د پیغمبر په اړه لسپکاوي پیغامونه ور استولې دي. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې د لاهور د محکمه د حکم په وړاندې به استیناف وغوړي. هغه ویلي چې پرویز ځان بې ګناه ګڼي او تورونه یې رد کړي دي. پرویز آصف ویلي چې مدیر هغه د اسلام منلو ته اړ کاوه او کله چې د انکار وکړ اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تورې ور پورې کړ. د خبرونو پای.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټي 14. هرات به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6.8 ټیټي 40. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټي 14. مزار شریف کې اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 19. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 20.
د هوا حالات مولا ناجی صافی واردل وړاندې په خبرونه کې. د بندیانو د تبادله په اړه د حکومت او طالبانو د پاتې لانجو په دوام د افغانستان د سولې وزارت مسؤلینو تازه څرګندونه.
د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو ډله رسما داد ورکړي چې ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
جګړو د افغانستان میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې کړي. په همدې برخه کې د یونیسف مسؤلین څه وایي؟
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 1500 زره په شاوخوا کې ماشومان په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ایران یو فعال مریم شریعت مداری په ترکیه کې تر څو ساعتونو توقیف وروسته خوشې شو او د ژوند پرنګونو کې د یو لاسي پلورون کې د ژوند لاند انزور
کدورتو چې رښتیا پختي په کال کې بغو کسه کنه نه کوي. آش کچیر د چا خیرات مهرات یو راته راش ایو ځان خبره ده کنه ل خپل جب نمرو حرام ده چې ورور سم پیسې په ور کړی دي نس کول نه وسو.
دا ما چې لمتر ونی مو بجو ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل نیټه لا نه ده څرګنده. په داسې حال کې چې طالبان وایي ټول بندیان نه دي خوشې سوي، حکومت وایي چې خپل مسؤلیت په بشپړ ډول سرته رسولی او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پراپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان د پلمې بندي کړي او له حکومت سره د ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون په ولند پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي چې د طالبانو ټول بندیان خوش سوي دي او طالبان دي نوري بهاني نه جوړوي. جاوید فیصل دا پیغام په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان نیم ورتک د یو ټویټ پړه اثر شریک کړ. نیم ورتک پرون په ټویټر ولیکل چې د هغو یو شمیر بندیان نه دي خوش سوي چې له کابل یې له حکومت سره د خبرو پایل له ځنډ سره مخامخ سوي دی. ورتک په دې ټویټ کې هم داراز لیکلی چې کله چې حکومت د دوی ټول بندیان خوش کړي د اصول په خبرو کې ګډون ته تیاریږي. امریکا سره د طالبانو د سیاسي دفتر موافقه لمخې چې د فبروري په 9 وسوه حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کړي وای او دوی به هم د حکومت زر بندیان خوشی کول او بیا به د سولې په اړه مخامخ خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې د وزارت ویان دی ناجی انوري پرون پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې تقریبا د جاوید فیصل خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت خپل ټول مسؤلیتونه سرته رسولي دي. نا جنوري ویلي چې د طالبانو شپږ پاتې بندیان به چې د ازادۍ پر سر یې لانجه وه په نږدې وخت کې قطر ته واستول سي
او د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو ډله رسما افغان ولس ته داد ورکړي چې د افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ټول اسیران یې لپانس خازات کړه او ایس یو پوزي له دوی سره په بند کې نه ده.
د طالبانو د شپږو بندیانو له خوشی کېدو سره فرانسې او استرالیا مخالفت کړی وو او ویلي وو چې په افغانستان کې د دې هیوادونو وګړي وژلي دي. خو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا کسان به په قطر کې نظر بند وي. افغانستان حکومت مکرر نوایی چې پلاوی هر غړی د سول د خبرو پیل ته تیار دی. طالبان دا کوي چې حکومت یې سلطنه بندیان لا نه دی خوشی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ویلی چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم خبري ورسره کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن د سپتمبر 9 له حملو څخه د شونی ورځنی د خوندیتوب ورسته. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ناامنۍ او جګړو له امله د هیواد څخه باندې 3 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې څخه باندې 6 سلنه یې نجونې دي. دا اول وار دی چې دغه ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین راپور کوي.
نن د سپتمبر 9 له حملو نه د ښوونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حقله د ملګرو ملتو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 13 کلونو پورې د 15 اویا میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د ښوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري ځکه په دې هیواد کې د 16 لسیزو جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش.
په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 6 سلنه نجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، ناامنۍ، بېوزلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېری په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمه ایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دي. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سباندې 16 زره ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوي دي. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغیزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د څانګې مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغیزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغو 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د اوسنیو نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغیز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړه ایزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې د نړۍ په 30 هیوادونو کې په سیستماتیک ډول حملې کیږي او په لږ تر لږه 30 هیوادونو کې لا هم له تعلیمي مرکزونو څخه د پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. ملګري ملتونه دا هم وایي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 30 هیوادونو کې زده کوونکي د جګړې لپاره استخدام شوي دي. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه هیوادونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو یې زیاتې حملې شوي دي. دوستانو، زموږ خبری مجله لا هم دوام لري. وړاندې په خبرونه کې په د احمد شیبر څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
ډیپلومات خبرونه ایران ته د هند دفاع وزیر د روانې اونۍ د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په باور د هند دفاع وزیر راجنات سنگ د شنبې په ورځ په تهران کې خپل ایرانی سیال سره د افغانستان راتلونکي ته د نوې ډلی د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. ډیپلومات لیکي چې د هند دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې لیدنې کتنې په ټویټر کې ولیکل چې د ایران له دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی سره یې په تهران کې ګټوره غونډه لرله او د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت له هغه سره وشخېده. د هند دفاع وزیر روانه اونۍ له ماسکو نه تهران ته ولاړ. په ماسکو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته. نوې ډلۍ په داسې وخت کې د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لري چې د طالبانو یو پلاوی تازه له اسلام آباد قطر ته تللی دی او د دې هیئت له رسېدو سره سم د سولې لپاره د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغی. نوې ډلۍ په افغان سوله کې د خپل اټومي سیال او ګاونډي پاکستان هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د هند یو انګریزي ژبې ورځپاڼه هندوستان ټایمز د افغانستان د کرکټ په اړه په یو مطلب کې لیکي پر افغان روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه بندیز ولګید. دا انګریزي ژبه ورځپاڼه څرګندوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه لټولو لوبو منع کړی او علت یې دا یاد کړی دی چې د تیر کال د شپږیزی لیگ پر مهال د ملي ټیم له یو لوبغاړي سره خبرې کړې وې چې د پیسو په مقابل کې خراب لوبه وکړي. لالی په 2019 کال کې د کاپیسا ولایت له لوبډلې سره د کورنی کرکټ د دوه ورځنیو لوبو پر مهال د مرستیال روزونکي دنده ترسره کړې ده او د همپالنې په نوم د کرکټ له یو خصوصي اکاډمۍ سره د مشر روزونکي دنده ترسره کوله چې پر همدې بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د فساد په وړاندې د مبارزې قانون د اصولو تر چتر لاندې راځي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د ملي ټیم یو لوبغاړي دا خبره افشا کړې ده. کرکټ بورډ له دې لوبغاړي مننه کړې چې د فساد پر ضد ګام اخیستی دی، خو د هغه نوم یې په خپله خبر پاڼه کې نه دی یاد کړی. هندوستان ټایمز لیکي دا بندیز درې میاشتې وروسته تر دې ولګید چې د افغانستان وکټ کیپر بیټسمین شفیق الله شفق د فساد په تور د شپږو کلونو په مخه له لوبو منع شو.
له ایران څخه افغانستان ته راستون سوی هغه ځوان چې د سپرلی موټر یې د ایراني ځواکونو له ډز وروسته موټر اور واخیست او بیا په ټپي حالت کې په روغتون کې هم ځنځیر او زولانه پروت وای، په افغانستان کې کار نسته نو مجبور دی هر سختۍ ته غاړه کشیږي. خان محمد سین له دغه ځوان اکرم نومي سره د خبرو پر مټ دا راپور چمتو کړی. په ګډه به سر وورو چې د اکرم په ژغ پیلېږي.
ټیم کې زراجیک سم ځان ته میو کتل او را باندې بل د تم چا کومک نه را سره کوي ایرانیا.
ځینی افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او نامنۍ لامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدارې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ای کې یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیخه کې د خپل ملګرو د مړینې سوځېدو او ټپي کېدو شاهد دی. نوموړی هم په دغه پیخه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پښه او نیم سوځېدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
چې کله د کرمان ولایت ته ورسېدو دغلته وروره نچا غږ را باندې وکړ چې ودرېږئ، دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې، تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې، څوک ولګېدل، څوک زخمیان شول، ټانکۍ لګېدلې وه، اور یې واغست. چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وای کله چې پسد شم ګورم چې په یو روختون کې بستر یم د ځان ډیره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده. د دوی پر موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلې موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول او د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یو موټر د اور په لامبو کې سوځي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست، تو را به خدا کمی آب بیاورید. افغان حکومت د دغه پیښې د څیړلو خبره کړې وه. په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه د ایران په یزد کې شوې او د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي. اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه. دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د اکرم پلار میوهګل وایي د بیکاری او نامنیو له امله یې کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي، خو کله چې هیواد ته راستون شوی بیا یې هم سوکالي نه ده لیده.
دا دکانی کو زه خپل سپینګیری یم، زه یې په دکانی نه سم کولی، ځکه چې دکانی باندې خو نه کور چلیږي او نه روزګار کېږي. زه ظلم ورسره اوس په اور کې اوسوځي ځل دلته م تازه وي وکړه، دلته م چا غم ونه خوړ سي ازا ښه ده یا بده، دلته م په خپلو پیسو باندې تازه وي ورته وکوله.
اکرم اوس هم وایي چې په هیواد کې کار نشته، راتلونکی مې نه جوړیږي، مجبور یم هرې سختې ته غاړه کیږدم او بیا هم بهر ته لاړ شم. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د راستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کیدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلي کېدو ته مکلف شوي دي. د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
سمو شخلا زده رادیو اوری دوستانو در زده رادیو خبرونی هر اورز در سهر لود ماشم ترو بجه پر منزنی چپا دول است اشپش نوی او دایفن پر سل اشار پینزه سپا پا چول افغانستان کی صاف و وزی اوری دلیسی ورزوی و نریوال موضوع تا پا ایران کی پر شدو ده هجاب ده اجبار مخالف فعال مریم شریعت مداری پرون ترچو ساعتون توقیف روست خوشی سوا. شریعت مداری ده سپتمبر پر اوم پر انستاگرام پای و پیغام کلی کلی ویچی پا ترکیه کی پولیسونی ولده. فرشته جلالزی ده دی راپور نور جزیات را کوی.
په ایران کې پر ښځو د حجاب د اجبار مخالفه فعاله مریم شریعت مداری پرون په ترکیه کې تر څو ساعتونو توقیف وروسته خوشی سوه. کله چې هغه ونیول سوه ډیرو کسانو داسې اندېښنه درلوده چې ښایي د ترکیې پولیس هغه ایران ته مسترده کړي. هغې د دوشنبې په ورځ پر انسټاګرام د ځان د توقیف خبر خپور کړ او وویل چې پولیسو هیڅ دلیل نه درلود چې دا ونیسي. هغې پر انسټاګرام پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د نیول کېدو خبر یې خپور کړي او ټولې نړۍ ته یې ورسوي. مریم شریعت مداری په هغو لسګونو فعالو ایرانیانو کې وه چې په 2013 میلادي کال کې په عام محضر کې راڅرګندې شوې، خپل ټیکري له سره لرې کړل او په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب پر ضد یې اعتراض وکړ. هغوی ته په ایران کې د انقلاب د سرک لوڼې نوم ورکړ سوی دی. د ایران حکومت هغوی د فساد په خپرولو او د عامه نظم په ګډوډولو تورنی کړی دی. مریم شریعت مداری هم په دې جرم نیول شوې او په یوه کال زندان محکومه شوې وه. په ترکیه کې د هغې وکیل موسا بارزین ویلي چې مریم شریعت مداری د یو کلنی سیاحتي ویزې پر اساس ترکیه ته تللې او اووه میاشتې مخکې هلته د پناه غوښتنه کړې وه. د هغې وکیل د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته وویل چې هغه په ترکیه کې په غیر قانوني ډول د استوګنې په تور نیول شوې وه او دا لا نه ده څرګنده چې د هغې د پناه غوښتنه منل سوې که رد سوې ده. په ایران کې په 1909 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو سره په ښځو د پوړنې پر سر کول اجباري سو.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سوره است. لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ.
به هم د ازادي رادیو سره نه خبري ماجله اورید اوس په د مهمو خبرونو سرچې کې باورید. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل شوی د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي. د دې اعلان د دقیقې نیټې په اړه سند ویل شوی. اوسمهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د ملي اردو 209 شاین قول اردو وایي د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا خبر پرون په یوه خبر پاڼه کې خپور شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبې په ورځ پیل شوي، ټاکل شوی چې نن د سهار په 9:30 بجو د امو نهنګان د بند امیر له شمارانو او د ماسپښین په 1:30 بجو د مس عینه کاتالان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ شي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. ملګر ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغو هیوادونو کې چې وسوال کړکېچ او جګړه پکې روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویش ته تیار شوی دی. روسیې د کورونا وایروس پر ضد د سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او دا کوي چې د دې وایروس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی، خو ډیر ساينس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. زیات شمېر ساينس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور لمړنۍ محکمې پرون یوې سوي کاست د محکمې په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او 10 کلن دی. دا غد محکمې بهیر په 2014 میلادي کال کې پیل شوی و. او سم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی، څه کار کوي؟
نوروز بازار ساتيري شاين دی ولکه شیطان شي دی ورور چارجر دی ګوشه کې دی چارجر لینو نه دی بس دا شي خرسو غریبی دی ورور سو کو
ها دا شیطان شاين دی ولي ورته وایل
دا شیطان شاين غل دین مو څه پیدا واخلي ورور ګوشه کو نو څه پیدا واخلي ها
دا شیطان شاين دی ولي خرڅوي
خو بس بچان نه راځلو مزدوري د کار بل کار کولای نو سو بچان خو غواړي
د څنګه دا کار کیږي کور په چلیږي کنه
ډیره مشکل
نو ولې به بل کار نه کوي
شوګر تکلیف لرم شوګر تکلیف لرم بل کار کولای نه سم
مخکې کوم کار کوو
مخکې مې دکانداري کړې برمې مشینو کار مې کړای وو ویس کال مې برمې مشینونه چلولې
نو څنګه واغه وخت ژوند جوړو
یغه وخت بالکل خو
دسته ناروغ شوی دا کار
کوي ناروغ شوی مله نور د شدرنې مزدوري نه خبره وته دا سپکه مزدوري د ورور غیزل وتاک نه راو زه یو مسافر دلته کینو
کور چرته دا
کور زرمات کده
څومره وخت کور ته ځي
کور کې نه شته ونی ما د شکه کور ته ځو
ډک جب ځي کور ته خالی جب
یاره خو په میاس کې شي زور ولګو بس سلور زرا تر 5000 نه پورته نه مطلب
دا خو بیا کلی کې گزاره کیږي کنه ته ډیر مصرف نشته
نو خو گزاره به کور ور دج ما کډورته وای چې رښتیا پختي په کال کې په غوخه څنګه نه راکړي
سو وای
په کال کې ها وګوره آش کچېره د چا خیرات مهرات یو راته راش آیو ځان خبره ده کنه لو خپل جبن مرور حرام ده چې ورور سمزه پیسې په ور کړی دي نس کولای نو سو
اولادونه نه مشته
یو بچی ده خپله
ایولو
بچی خپل ده او یو بچی مې وراره در سره نو هغه مې ورور راکړای هغه ما سره ده
وړو کې ده هغه
بس هغه 12 سم کې ده بس
نو ان شاء الله چې هغه کاروبار شروع کی بیا وستا لاس پس پک شي
بیا به ذاتی دی ما ان شاء الله کار به جوړی بده باندې هغه لوی کړه ما ده
خوشاله ل ژوند ده
نست خوشالته نس
دی خي
خوشالته بده نس چې ورور ظلم روان ده مجبورې دي نو خوشاله بسړې بچې شي صورت ناروغه ده نست زون کې خوشاله نست
زن خدای دې خوشاله کډېره مننه
بس کور ودان الله دې التا سره موږ خوشاله لري
دوستانو د نن ورځې سهرنۍ خبري مجله هم دومره و درې مجله جاوید نیمه ورانه کې وشرغله
تشکر